د سهار لس بجې شوې. السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې مو د حامد کرزي په مشي د نوي کابینې په اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له څرګندونو خبرو. دا به هم واوري چې ولسمشر اوباما حامد کرزي ته د نوي حکومت تر جوړېدو مخکې خبرداری ورکړی. خو سمدستي خبرونه لرو. لومړی هم د افغانستان کورني خبرونه احمد زبیر ژمنې وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وایي ولسمشر کرزی باید په نوې کابینې کې له کړو ژمنو سره تغییرات راولي. د کندوز چارواکي وایي په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 بهرني وسلوال وژل شوي. او په نړیوالو خبرونو کې باوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د مصر له جمهور رئیس سره د منځني ختیځ په اړه خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې ولسمشر کرزی باید په نوې کابینې کې له کړو ژمنو سره سم تغییرات راولي، کنه نړیوال به دته شا وکړي. کای ایډا د امریکا ملکی اطلاعاتي خبرندوی ټولنې یا پی بی ایس ته پرون له کابل له په ټلیفون وویل چې موږ په افغانستان کې د بدلون په حال کې یو. کای ایډا خبرداري ورکړ چې له څو میاشتو راهیسې په نړیواله سطحه د افغانستان په اړه جدي بحثونه شوي دي. کچېرې مثبت علامې د نوي افغان حکومت په ترکیب کې ونه لیدل شي، کېدای شي چې د نړیوالو خبرې نور هم جدي او سخت شي. بلخوا سپینې ماڼۍ ویلي چې د وسلوالو طالبانو د ماتولو لپاره جمهور رئیس کرزی ته له اداري فساد سره مبارزه پکار ده. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس د سه شنبې په ورځ وویل چې د افغانستان د حکومت له هڅو او همکاریو پرته به په دې هیواد کې د امریکا هلې ځلې هیڅ نتیجه ورنه کړي. د سپینې ماڼۍ ویان وویل متحده ایالات د افغانستان په حکومت کې د اداري فساد له منځه وړلو له موجوده تدابیرو سره له دې هیواد سره همکاري ته دوام نشي ورکولای. د کندوز چارواکي وایي د دغه ولایت په جنوبي سیمو کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په ګډون 15 بهرني وسلوال وژل شوی. په کندوز کې د ملي اردو د کندک مشر ډګروال وکیل ازادي رادیو ته وویل
د طالبانو مشر قومندان چې مولا بشیر نومیده قاری بشیر هغه یو څلور نفر نور خارجان سره وزنسی بیدی. البته نمونه ما تنه دی خو سلور دان بهرنیان دی چې
هغه وویل دا عملیات د کندوز ښار او چاردرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د H1N1 انفلونزا پیښې 100 ته رسیدلې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی د سه شنبې د ورځې له ماسپښین وروسته ازادي راډیو ته وویل چې په دغو کې 203 پیښې په بهرنیانو کې او پاتې نورې په افغانانو کې لیدل شوي. ښاغلي فاطمی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې 2 بلیونه واکسینونه چې ژمنه یې شوې وه باید ژر تر ژره افغانستان ته ولېږل شي. دغې ناروغۍ تر اوسه پورې په افغانستان کې 2 کسان وژلي دي. د امینجان خوستي د صرافۍ شرکت د معلوماتو له مخې نن افغانۍ له ځینو نورو اثارو سره د کابل په بازارونو کې په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 سلکټ افغانۍ، یو اروپایي یورو 2 افغانۍ، یو سټرلینګ پاؤنډ 9 افغانۍ او 1 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومانه 8 سلکټ افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 550 افغانۍ. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه به فرشته جلالزی وړاندې کړي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما وايي اوس د ایران لپاره د دې پریکړې کولو وخت را رسیدلی چې په پخوا باندې زیات تمرکز کوي او یا د نویو سترو امکاناتو لپاره او د نورو زمینو لپاره لار خلاصوي. جمهور رئیس باراک اوباما په تهران کې د ایران پر سفارت باندې د حمله د 1.5 کلیزې په مناسبت څرګندونې کړې. د خبر جزئیات به ورسته درته وایو. په ایران کې د اپوزیسیون ډلې څرګندوي چې دوی ته د حکومت خبرداریاني ارزښت نه لري او دغه ډلې غواړي چې نن اعتراضونه وکړي. نن په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو له 1.5 کلیزې سره برابر ده او د چارواکي دغه ورځ لمانځي. د ایران دولتي ټلویزیون رپورټ ورکړ چې د همدې ورځې له لمانځلو پرته نور ټول مارشونه غیر قانوني دي. په تهران کې د بغاوت ضد څانګې مشر علی رضا علی پور وویل پولیس به په له خپل ټول واک او ځواک د اعتراض کوونکو پر ضد کار واخلي. د دې خبرداري سربیره اسوسییټډ پرس اژانس وایي چې پولیسګونو اصلاح غوښتونکو ویبپاڼو له خلکو غوښتنه کړې چې په دې اعتراضونو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن په قاهره کې د مصر له جمهور رئیس حسن مبارک سره خبرې وکړي. هیلری کلنټن د منځني ختیځ د سولې د هڅو په ترڅ کې قاهره ته رسیدلې او دای د سیمې د سفر وروستی ځای دی. وروسته له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څلور ورځې د اسرائیل له چارواکو، د فلسطیني ادارې له مشرانو او یو شمېر نورو عربو رهبرانو سره وکتل، د څېړونکو په وینا د منځني ختیځ د سولې په برخه کې لا هم کومه مهمه پرېکړه نه ده شوې. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې بنند د سازمان لخوا د برابر سوي هغو رپورت پر لاسلیک راګيري وسی چې د حماس وسلواله ډله او اسرائیل په غزه کې په جنگي جنایتونو تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې د ګولدستون په نوم د رپورت پروند د امریکا د استازو په جرګه کې پکله کې وغندل سو د اسرائیلو په ضد وبلل سو. خو منتقدینو ویلي چې د استازو د جرګې د اقدام سره لدی چې الزامي بڼه لري، د منځني ختیځ د سولې د پروسې د متاثر کوونکو هیواد په توګه د امریکا اعتبار ته زیان رسولای شي. د روسیې جمهور رئیس دیمتری میدویدیوف د هغو ډلو پر ضد چې په تنظیم سویو جرمونو کې په لاس لرلو تورنې دي د سختو سزاو یو قانون توشیح کړ. د روسیې خبري اژانسونه د جمهور رئیس میدویدیوف په حواله وایي چې نوی توشیح سوی قانون کې د تنظیم سویو جرمونو د غړیتوب مسأله پراخه واضح سوی او تشریح سوی ده او په دې تورنو تورن ګروپونه د بد محاکمې لپاره د نوي قانوني تګلارې لمخې حاضر سی. د روسیې د لوی څارنوال دفتر ویلي چې چارواکي اوس د مجرمینو د تمویل کوونکو ملګرو د تعقیب لپاره زیات امکانات لري. د قانون دا تر هغه مخکې د پارلمان د په دواړو خونو کې تصویب شوی و. او د سربیا چارواکي وایي چې بلګراد به پر جنگي جرمونو د متهم رادکو ملادیچ د نیولو لپاره تر وسه خپل کوشش وکړي. په سربیا کې د هیک محکمې پورې مربوط د اداري فساد د ملي شورا مشر ویل باور لري چې روان کال تر پایه به مسؤلان راتکو ملادیچ پیدا کړي او وبینسي. په اروپایي ټولنه کې د سربیا د شمولیت لپاره یو اساسي شرط د راتکو ملادیچ نیول دي.
دا د ازادي رادیو ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان د نوي جوړیدونکو کابینې په اړه ورلمخه ولس پښتر کرسي ته د نړیوالو خبرداري رسولای. سپین مانی بیا ویلي دي چې اداري فساد په افغانستان کې دغه سیدوام وکړي او د حامد کرزي په نوي حکومت کې روان وي، ستونزې به هواري نشي او طالبان به مات نشي. هاخوا د افغانستان په شمال کې د طالبانو یو مهم قمندان او بهرنیان وژل شوی دی. په روانه خبرونه کې د دې جګړې حال هم درکو او د کور کلی په پروګرام کې مو د هلکانو له یوې ټولنیزې ستونزې خبرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وویل چې ولسمشر کرزی باید په نوي کابینه کې له کړیو ژمنو سره سم تغییرات راولي کنه نړیوال به د تشاکړي. ولسمشر کرزی پرون په کابل کې خبري غونډې ته په خبرو کې دا ومنله چې افغان حکومت د اداري فساد له امله بدنامه شوی دی، خو ویل چې دا توره لکبه پاکه کړي.
زموږ آینده حکومت به اساسي بدلونونه لري. افغانستان د اداري فساد له اړخه ډېر بدنام شوی دی. زموږ حکومت د اداري فساد له اړخه ډېر بدنام شوی دی. زموږ بدا هڅې چې په هر عنوان او په هر ترتیب او په هر ممکنه سایه دا لکه د خپلې لمن څخه د دې خاورې د لمن څخه د حکومت د لمن څخه پاک کړو او داسې کوشش وکړو چې هم د افغانستان ولس ته او هم نړیوال ته ثابته شي چې افغانان په خپلو هڅو کې صادق دي او کامیابه کیږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اساس هم یې څرګنده کړه چې په افغانستان کې به دا ځل بدلون راشي. کای ای دی د امریکا ملکی اطلاعاتي خبرندوی ټولنې یا پی بی ایس ته وویل چې موږ په افغانستان کې د بدلون په حال کې یو. کای ای دی زیاته کړه له څو میاشتو راهیسې په نړیواله سطحه د افغانستان په اړه جدي بحثونه شوي دي. که چیرته موږ مثبتې علامې د نوي افغان حکومت په ترکیب کې ونه وینو، نو کیدای شي چې د نړیوالو خبرې اترې نورې هم جدي شي او نورې هم سختې. په افغانستان کې د ملګرو ملتو استازي بیا وویل یو شمېر افغانان په افغانستان کې په دې باور دي چې د دغه هیواد جغرافیایي موقعیت حساس دی، نو که هلته هر څه کیږي نړیوال به ورسره وي، خو حقیقت دا دی چې داسې نه ده. د سپین مڼۍ ویان رابرټ ګیبس د سېشنبې په ورځ وویل چې د افغانستان د حکومت له هڅو او همکاریو پرته به په دې هېواد کې د امریکا هلې ځلې نتیجه ورنه کړي. د سپین مڼۍ ویان وویل متحد ایالات د افغانستان په حکومت کې د اداري فساد د له منځه وړلو له موجوده تدابیرو سره له دې هېواد سره همکاري ته دوام نشي ورکولی. په دې ارتباط نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې.
د سپینی مانی ویاند رابرټ ګیبس وایي متحد ایالات د افغانستان په حکومت کې د اداري فساد د له منځه وړلو د موجودو تدابیرو له مخې له دې هېواد سره همکارۍ ته دوام نشي ورکولی. ښاغلی ګیبس پرون خبري کنفرانس ته وویل چې متحد ایالات به د یوې ښې ادارې د رامنځته کولو لپاره له جمهور رئیس کرزي سره همکارۍ ته ادامه ورکړي، خو جمهور رئیس اوباما له دې حکومته د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره د تازه تدابیرو په تمه دی. ګیبس همدارا څرګنده کړه چې جمهور رئیس اوباما به په راتلونکو دوو اونیو کې په افغانستان کې د خپلو قواوو د لا زیات ملاتړ هغه عمده پریکړه اعلان کړي. جمهور رئیس اوباما په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواوو د ګډ قومندان جنرال ستنلی مکریسل په غوښتنه د هیواد ته د اضافي عسکرو د استولو پر پریکړې د غور په حال کې دی. فرانس پرس اژانس په حواله جمهور رئیس باراک اوباما روانه اونۍ یو شمېر آسیایي هیوادونو ته خپل سفر پیلوي او شاید دا پریکړه تر تګ وروسته اعلان کړي، خو د سپینې ماڼۍ ویان دا جوته کړه چې جمهور رئیس اوباما د دې پریکړې تر اعلان د مخه افغانستان ته د تګ نیت نه لري او فکر نه کوي چې دا به ضروري هم وي. جمهور رئیس باراک اوباما شغل اکرزي ته د انتخاباتو د دوهم دور د ګټلو مبارکي ویلي او په ټینګه یې له اداري فساد سره د مبارزې غوښتنه ځینې کړې ده.
په رپورټ کې مو د سپین مانی د ویان په وینا واوریدل چې امریکا په افغانستان کې د اداري فساد جدي مخنیوي غواړي. د مسلې ته د دوشنبه په ورځ د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هم اشاره وکړه او له حامد کرزي څخه یې وغوښتل چې د لومړي دورې په خلاف دي په افغانستان کې د اداري فساد او نشه یي موادو په ضد جدي او قاطع مبارزه وکړي. په دې اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو تحلیلي مقاله لیکلې چې مهمه برخه جانقا علي کوزای اوروي.
جمهور رئیس باراک اوباما خبر اعلان او ته د خبرو په محل د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي په اړه ویل په افغانستان کې د څو سختو کلونو کار کولو وروسته خاغلی کرزي باید په شفافیت او قوت سره پر مخ لاړ شي او د بدلونونو په کار کې د نړیوالې ټولنې له حضور او لیوالتیا څخه باید پوره ګټه واخلي. خاغلی اوباما ویل دا په افغانستان کې د امریکا لومړیتوب دی. د امریکا د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی وای متحده ایالات له حامد کرزي او افغان حکومت څخه غواړي د اداري فساد داس یو کمیسون دی فعال کړي چې د ولایتونو او هیواد په سطحه د حکومتي چارواکو د کارونو او مسولیتونو جدي څار وکړي. په دې برسیره ځینې امریکایي او اروپایي چارواکي حتی له دې وړاندې دي او وایي چې د افغانستان په حکومت کې ځینې مهم چارواکي چې په اداري فساد کې ښکېل دي باید ونیول شي. نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي امریکایي چارواکو د دې کسانو نمونه نه دي په ډاګه کړي، خو وایي چې د دې خلکو نیونه په نظر کې ده. نیویارک ټایمز لیکي د امریکا د اداري فساد په دې لس کې د جمهور رئیس حامد کرزي ورور احمد ولی کرزي چې د نشه یي موادو په سوداګرۍ تورن دی، جنرال عبدالرشید دوستم چې د زرګونو طالب بندیانو په وژلو تورن دی، او د کرزي مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم چې د هم د نشه یي موادو په قاچاق تورن دی شامل دي. دغه راز یو اروپایي ډیپلومات چې له نامه خودلو ډډه کړي هم نیویارک ټایمز رسپانډ ته ویلي چې د افغانستان ځینې مهم کسان به په ګوته شي. نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي د جمهور رئیس اوباما ادارې په جمهور رئیس کرزي باندې فشار اچولی و چې جنرال دوستم او مارشال فهیم دي له ځانه لرې کړي، خو کرزي دوستم په ترکیه کې له جلا وطنۍ څخه راوست او بیرته حکومتي مقام ورکړ. دوستم په انتخاباتي مبارزه کې د کرزي ملاتړ وکړ. په تیر اوړي کې جمهور رئیس اوباما امر وکړ چې په شمال کې د طالب بندیانو د وژلو مسله دې وڅېړل شي. امریکایي چارواکي دغه راز وایي جمهور رئیس اوباما د افغانستان په ستراتیژۍ باندې د بحثونو او غونډو په لړ کې هم د اداري فساد مسله یاده کړې ده. جمهور رئیس باراک اوباما د دوشنبه په ورځ وویل ما جمهور رئیس کرزي ته وویل دی باید په عمل کې ثابت کړي چې د اداري فساد په ضد مبارزه کوي، یوازې د خولې خبرې ګټه نه لري. جمهور رئیس اوباما زیاته کړه موږ هیله من یو چې په راتلونکو اونیو او میاشتو کې د حامد کرزي له حکومت سره له نږدې کار وکړو او ډاډ حاصل کړو چې افغانان به په رښتیا هم په عمل کې پرمختګ ویني. نیویارک ټایمز لیکي امریکایي او اروپایي چارواکي له ډاکټر عبدالله څخه ناهیلي شوي چې دی به له حامد کرزي سره په یو ائتلافي حکومت کې کار وکړي. ورسپانه وړاندې لیکي افغانان له ائتلافي حکومتونو څخه ښې خاطرې نه لري. په 1990 لسیزه کې د ائتلافي حکومتونو له وجې په زرګونو کسان ووژل شول او کابل ښار په کنډوالو بدل شو.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتنې کړې.
په کندز کې امنیتي چارواکي د طالبانو د یوه پیژندل شوي قمندان په ګډون د څو تنو بهرنیو د وژلو ادعا کوي او ورسره ژمنه کوي چې د مخالفانو پر ضد به د دوی عملیات په دغه ولایت کې دوام وکړي. د کندز له ښاره د ازادي راډیو له خبریاله په دې اړه اورو.
کندوز امنیتی سرچینې خبر ورکوي چې د هغو عملیاتو په ترڅ کې چې د کندوز په ځینو نارامو سیمو لکه ګورتیپه د چاردرو ولسوالۍ په شمالي برخو او د کندوز ښار په شمال ختیځه لس کیلومتري ساحه لکه تلوکې برج عارف خان او تپه برنجي شاوخوا ترسره شوي دي. د طالبانو د یو مشهور قمندان په ګډون یې 15 تنه وژلي دي. په کندوز کې د ملي اردو د کنډک مشر ډګروال وکیل د دې خبر په تایید زیاتوي چې په دغو وژل شویو کې د طالبانو له قمندان پرته نور ټول بهرنیان دي چې د ازبک ناراضي طاهر یولداش پورې تړاو لري.
د طالبانو مشهور قمندان چې ملا بشیر نومېدی، قاري بشیر، هغه یو څلور نفر نور خارجیانو سره وژل شوي دي. البته نومونه ما ته نه دي، خو څلور دانه بهرنیان دي چې
د یادونې وړ ده چې په دغو عملیاتو کې د ملي اردو کماندو، دولتي امنیت، پولیس او بهرني ځواکونه په ګډه برخه لري. ویل کېږي چې له وژل شویو څخه د دوه تنو مړي د امنیتي مراجعو لاسته ورغلي او پاتې نور یې مخالفینو له ځانه سره انتقال کړي دي. د ملي اردو منابع وایي چې په دغو عملیاتو کې د ګورتیپې سیمه چې د کندوز له زیاتو نارامو سیمو څخه ګڼل کېږي له مخالفینو څخه پاکه شوې او یوازې د چاردرو ولسوالۍ ځینې لرې پرتې سیمې ناپاکې پاتې دي. هیله کوي چې دا به هم ډېر ژر پاکې کړای شي. له بله پلوه ذبیح الله مجاهد، څوک چې ځان د طالبانو ویان بولي، سه شنبې له غرمې وروسته د دوه بجو په شاوخوا کې د ګورتیپې اړوند د چلچینار په سیمه کې پر کورنیو او بهرنیو ځواکونو باندې د یو برید ادعا کوي چې د ده په وینا پکې دوه ټانکونه او یو رینجر موټر ویجاړ او 15 کورني او بهرني عسکر پکې وژلی شوي دي. خو دغه ادعا د امنیتي سرچینو لخوا نه ده منلی شوې. په دې هکله یو ځل بیا ډګروال وکیل:
هیڅ خبره دا بېخي شاید دي، دا بېخي دروغ ده، قطعا دا شی وجود نه لري، هیڅ خبره نشته، دا فعلا هیڅ مقاومت دښمن نشته.
خو له بله پلوه دغه امنیتي سرچینې دا خبره مني چې په یاده شوې سیمه کې د بهرنیو هغو ځواکونو چې له دولتي ځواکونو سره څنګ په څنګ په عملیاتو بوخت دي یو ټانک په ماین ورختلی چې څه تلفات نه لري، خو نقلیه واسطې یو څه تاوان کړی دی. د یادولو وړ ده چې دغه دولتي تصفیوي عملیات دوه ورځې د مخه د دویم پړاو انتخاباتو لپاره د ناامنیو د له منځه وړلو په خاطر پیل شوي دي. خو اوس چې د انتخاباتو مسله حل شوې، ویل کېږي چې دا عملیات به په کندوز کې د بشپړې قرارۍ تر تامین پورې دوام پیدا کړي.
په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان خلکو د یو مارش په ترسره کولو د ولسمشر حامد کرزي د بیا جمهور رئیس کېدو تایید وکړ او نوي حکومت ته یې خپل وړاندیزونه وکړل. د ننګرهار والی هم د دغو کسانو له استازیو سره ولیدل. د ښاغلي شیرزي او د ختیځو ولایتونو د استازیو څرګندونې له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال په رپورټ کې.
زمانو شیر افضل مصری د کرزی صاحب لوبلنی او مشروع کاندید په صفت باندې پیس رئیس جمهور باندې ومنل شو. نن د دې خوشحالي ده چې امن او سوله په افغانستان کې راغله او برقراره شوه او جنجالونه او مصرف او مخالفتونه خشونتونه دغه ټول پکې رفع شو. موږ د ولسمشر دا غواړو چې یو خو په راتلونکي حکومت کې باید دا باید په نظر کې ونیسي چې هغه څوک چې فساد ولړي، هغه چا چې خدمت دی کړی، هغه چا چې د بل لپاره کار کوي، هغه باید کابینه کې رانه شي.
افغانستان نظام راسی چې هغه د افغانستان د خلکو د کند دي چې مانو درن دوا وګرځي عزیزانو د ورته ټک نه کیږي. موږ تاسو باید ټول لاس سره ورکړو او لاس مو سره کړی دي او زه په خپله د مشرقي زون په خلکو باندې ویاړم، فخر کوم. زه باید د ځکه د ورځې خوراک له خدای دې تاسو ژوند درکړي. موږ غواړو چې آینده د بابای ملت پاتې شي او دا قومونه وسره مدريږي او نورې جبران د سره مشورې وکي په دې خاطر کله دا څنګه کال دوره لکه دا کوم مخکې پیشنهاد ما وکي دې په دا شکل ودرېدي او سی خلک سی وزیران سی واجب دا موسات و الله جو و الله واجب تاسو قربان ته قران کې دخل دواسه
تر دې وروسته خلکو د موسیقي او تیاتر پروګرام وړاندې کړ چې په تاودو ولولو پکې ځوانانو خپل احساسات وښودل.
د افغانستان د ختیځو ولایتونو استازیو د ولسمشر په توګه د حمید کرزي د ټاکلو ملاتړ وکړ. د کابل یو شمیر شاریانو بیا ازادي راډیو ته وویل چې شبه وای چې ډاکټر عبدالله په انتخاباتو کې ګډون کړی وای او دوهم دور ټاکنې ترسره شوی وای، خو په داسې حالت کې همدا پریکړه ضروري وه. له کابل حسیب شهید رپورټ لري.
د دې ترڅنګ چې د نړۍ مشرانو د افغانستان د ولسمشر په توګه د حامد کرزي د بیا ټاکل کېدو ملاتړ کړی او هغه ته د مبارکۍ پیغامونه لیږلي دي، یو شمېر کابل ښاریان هم د انتخاباتو د خپلواکۍ میسون د دې پریکړې هرکلی کوي او وایي که څه هم خبر وایي چې ډاکټر عبدالله په انتخاباتو کې ګډون کړی وي او دوهم دور ټاکنې ترسره شوي وي، خو په داسې حالت کې همدا پریکړه ضروري وه. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې وویل د انتخاباتو د بهیر یا د کاندیدانو موافق یا مخالفان ټول نور ستړي شوي وو او د دې بهیر وروستۍ نتیجې ته سترګې په لار وو، نو ځکه دوی د کمیسیون د دې پریکړې هرکلی کوي.
زما نوم رحمت نبی دی، تخلص شیرزاد کوم. دا چې دویم ځل دپاره د دویم پړاو ټاکنې ترسره نه شوې زه په دې باندې خوشحاله یم، دا ځکه چې یو خو موسم چې را روان دی د ژمي موسم او بل دا چې مصرف. په هر صورت بیا هم زه دې نخواښ یم چې کمیسیون د انتخاباتو کرزی ګټونکي اعلان کو او تابن زما په نظر باندې بیخي مشروعیت لري.
زما نوم امید سهل دی، زه خپل د ولسمشر څخه چې اوس کاندید شوی دی یعنی انتخاب شوی دی ډېر ډېر خوشحاله یم.
دغه د انتخاباتو نتیجه کوم چې کمیسیون اعلان کړله، زه فکر کوم دا به د څو اړخونو د لحاظه د ملت د منلو وړ وي. یو خو دا چې دغه د دویم ځلي انتخاباتو دا یو اضافي مصرف و او د خلکو انتظار هم نور تحمل نه و د خلکو، نو په دې لحاظ هم دا ډېره ښه خبره وه.
د جمهوری ریاست انتخاباتو د لومړي پړاو نتایج د درغلیو او سرغړونو د ادعاو پر اساس دوه میاشتې وځنډول شول. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما ولسمشر حامد کرزي ته د مبارکۍ د پیغام د وړاندې کولو سره له د وغوښتل چې ډېر ژر د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره د خپلې هڅې زیاتې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم چې د انتخاباتو د خپلواکۍ کمیسیون د دې پریکړې پر مهال په کابل کې وو، وویل ملګري ملتونه او متحد هیوادونه به له نوي ټاکل شوي ولسمشر سره له نږدې کار کوي. برتانیا هم جمهور رئیس کرزي ته د مبارکۍ د ویلو سره له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د افغانستان په یو سوله ییز هیواد بدل کړي. کاناډا، جرمني، فرانسې، ترکیه، هند، پاکستان، روسیې او نورو هیوادونو هم په خپل وار سره ولسمشر کرزي ته د نوي جمهور رئیس په توګه مبارکي ویلي. په کابل کې سیاسي او فرهنګي کړی وو جهادي مشرانو لکه حضرت صبغت الله مجددي، استاد سیاف، دینی علما او قومي مشرانو، د بیلابیلو سیاسي ګوندونو چارواکو، سوداګرو او نورو ولایتي مخاورو د مبارکۍ د بیلابیلو پیغامونو پاستولو سره هیله څرګنده کړه چې ولسمشر به له ملت سره خپلې کړشمنې پوره کړي. ولسمشر کرزي هم د نړیوالو او کورنیو هیله مندیو په ځواب کې ویلي چمتو دي چې د نړیوالو په ملاتړ او ښه همکارۍ سره د خلکو سره کړشمنې پوره کړي. خدا چې راتلونکي 15 کاله به ولسمشر کرزي د فساد نه څومره پاکه اداره، د سولې پر راوستلو او د خلکو سره د کړو ژمنو په پوره کولو کې څومره کلکه اراده ولري، په دې اړه به بیا هم خلک قضاوت وکړي.
راپور زمور، قضاوت ستاسو.
لس بجې او دروش دقیقې دي. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه تر ویلو سو بجو دوام کوي. اوس هم د کابل ورځپاڼو ته کتنه لرو. حمید عثمان کتنه ورته کوي.
د ارادي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په داسې حال کې چې د جمهور رئیس کرزي یو غټ عکس خپور کړی د انتخاب دوباره کرزی و واکونه شای جهانی تر سر لیک لاندې، مطلب کې لیکلي چې دغه غبرګونونه مثبت او له هوساینې سره مل و. ورځپاڼې له یوې امریکایي ورځپاڼې څخه هم په نقل لیکلي چې په افغانستان کې د کرزي بریالیتوب په دغه هیواد کې د امریکې د ستراتیژیو ماته ده. سرمقاله لیکونکي بیا په دې ټینګار کړی چې د افغانستان د جمهور رئیس په وړاندې ډېرې ستونزې پرتې دي. د ویسا ورځپاڼې خپله نننۍ سرمقاله د افغانستان د راتلونکي حکومت جوړښت ته ځانګړې کړې او ویلي چې دغه اداره دې د بهر له فشار څخه پرته په خپله جمهور رئیس جوړه کړي تر څو لازمه ګټورتیا ولري. ورځپاڼې په بل مطلب کې چې له جمهور رئیس څخه د خلکو د غوښتنو په اړه لیکلی، دې ته پام اړولی چې جمهور رئیس کرزی به څنګه په دې وتوانېږي چې د ټولو خلکو غوښتنو ته ځواب ووایي. د ویسا ورځپاڼې د جمهور رئیس کرزی د وینا هغه برخه هم خپره کړې چې ویلي هڅه به وکړي چې په هیواد کې اداري فساد له منځه یوسي. د ارمان ملي ورځپاڼې په خپل نننۍ سرمقالې کې پر هغو پروګرامونو انتقاد کړی چې په انتخاباتو کې د حامد کرزی د بریالیتوب په اړه جوړېږي. سرمقاله لیکونکو لیکلي د دې نڅاګانو پر ځای خبر وی چې په دې فکر وشي چې په افغانستان کې اوسنی کړکېچ ته څنګه د پایټکې کې خودل شي. ورځپاڼې په بلې برخه کې د افغانستان راتلونکي حکومت ته په اشاره لیکلي چې په دغه حکومت کې د ډاکټر عبدالله له حضور پرته به څنګه حکومت مشروعیت لري. ورځپاڼې د افغان ماشومانو او نویو ځوانانو د ژوندانه په اړه هم یو مفصل مطلب خبر کړی دی او د دې ترڅنګ چې د افغان ماشومانو عکسونه یې خپاره کړي لیکلي چې په هر نیستمن او بډای هیواد کې د ماشومانو جسمي او فکري ودې او روغتیا ته پاملرنه کیږي او حتی د یو هیواد راتلونکی او بقا هم د ماشومانو روزنې پورې تړلې ګڼي. د رای نجات ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي چې اوس افغانستان له پخوا څخه زیات یو پیاوړی او با تجربه دولت ته اړتیا لري. ورځپاڼې وړاندیز کړی چې خبر وي چې افغان دولت داسې پروګرامونه او ستراتیژي په پام کې ونیسي چې له اوسني وضعیت سره سم وکړی شي چې د خلکو ستونزې هوارې کړي. ورځپاڼې په بلې برخه کې د جمهور رئیس کرزی څرګندونې خپرې کړي چې ویلي خبر وی چې د انتخاباتو دوهم دور جوړ شوی وی. د رای نجات ورځپاڼې د فرانسې له خبري اژانس څخه په نقل لیکلي چې د امریکې جمهور رئیس اوباما له جمهور رئیس کرزی څخه غوښتي چې په هیواد کې د فساد د له منځه وړلو لپاره د جدي هڅې وکړي. د رای نجات ورځپاڼې په ژمي کې د تیلو د نرخونو د لوړېدو په اړه اندېښنه ښودلې او په یو مطلب کې لیکلي چې د ژمي په رارسېدو سره د تیلو او د سون د موادو بیې لوړې شوې دي. دا په کابل کې د نننیو خپرو شویو شمېر ورځپاڼو د مطالبو او سرمقالو غټ ټکي
د کابل ورځپاڼو ته کتنه وه. د امریکا کانګرس په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره د هغو قراردادیانو د کارونو د څېړنې تکل لري چې په افغانستان کې د بیا رغونې کارونه پر مخ بیایي. جانقالی کوزی رپورټ لري.
د امریکا د کانګرس یو کمیسون د دوشنبه په ورځ وویل حکومت نه پوهیږي چې په افغانستان کې د دوی څه شمېر قراردادیان کار کوي. دوی دا هم وایي چې په افغانستان کې د دې قراردادیانو شمېر په دې هیواد کې له ډېره امریکایي عسکرو څخه زیات دی. په افغانستان او عراق کې د شخصي کمپنیو او قراردادیانو د اداري فساد او خودسریو مسله ډېره جدي شوې او کانګرس مجبور شو چې د مسؤلیتونو معلومولو مسله راپورته کړي. د امریکا کانګرس د جګړې د وخت قراردادیانو کمیسون ته قانوني صلاحیت ورکړی چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي قراردادیانو د کارونو او حسابونو جاج واخلي او د دې قراردادیانو شمېر هم معلوم کړي. په دې کمیسون کې ډیموکراتان او جمهوریت غوښتونکي په ګډه کار کوي. د امریکا د مرکزی قماندې په عادي حسابولو یا شمیرولو کې په افغانستان کې د امریکایي قراردادیانو شمیر 4000 تنه خودل شوی، یعنی په دې معنا چې د روان کال د جون تر 1.5 نیټې پورې د امریکا د دفاع وزارت شاوخوا 4000 قراردادیانو په افغانستان کې کار کاوه. دا شمیر د هغه رقم دوه برابره ده چې د امریکا دفاع وزارت خودلی و. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ګیری موتسک د کانګرس استماعي غونډې ته وویل امریکا تر اوسه داسې یو سیستم نه دی ایجاد کړی چې په افغانستان کې د خپلو قراردادیانو اصلي شمیر معلوم کړي. د وویل موږ په دې کار کې ناکام شوي یو. د وویل د دې کار لپاره زیاتو پیسو او اصولو ته اړتیا ده او امریکایي کمپنۍ باید مجبورې شي چې د خپلو قراردادونو راپور ورکړي. زیات شمیر افغانان د بهرنیو قراردادیانو او افغاني مؤسسو له کارونو څخه راضي نه بریخي. د کارونو د کیفیت او بې ځایه لګښتونو له وجې شکایتونه کوي. څو تنو افغانانو د دې قراردادیانو او مؤسسو د کارونو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
کوم بیا رغاوني مؤسسې چې دی هغوی د خلکو په خوښه یا د خلکو په زړه باندې کوم کارونه دوی نه کوي. دوی همیشه کوشش کړی دی یا دوی په خپله کوشش کوي چې کوم کارونه چې د دوی په خپله په شخصي ګټه کې وي یا د دوی خپله په زړه وي یا په زړه برابر وي دوی هغه خپل د زړه کارونه کوي. یعنی د خلکو خواهشاتو ته د خلکو غوښتنې ته کوم نظر نه دی نیولې او هیڅکله د خلکو په خوښه دوی کار نه کوي. همیشه دوی خپل په زړه کار کوي. دا دومره پیسې چې د خارجي ډونرانو لخوا یا د خارج ممالکو لخوا دلته راځي د افغانستان یا د افغانانو د ژوند ښه کېدو لپاره دوی هم هغه په اصلي کار باندې نه چی خپل په ځان باندې دوی مصرفوي.
دوی خپل پیسې راباسي د مختلفو ملکونو څخه مختلفو دوی ته کومک ورکوي او دوی خپل په سر یو قراردادی بل قراردادی ته ورکوي دا کارونه چې کوي بیره کوم کیفیت دا کارونه کوي او خلک په دې کارو باندې خوش نه دي بعد د خلکو په غوښتنه باندې کارو کې د مالیه په غوښتنه مالیه ګر ټول سي دغه پښتنه باید وسی چې موږ سره په سړک څنګه جوړ کو یا پلچک څنګه جوړ کو
د امریکا د کانګرس لخوا جوړ شوی د جګړې د وخت قراردادیانو کمیسون مرستیال ریډینګ هابي په استمایه غونډه کې دا پښتنه هم راپورته کړه چې د افغاني قراردادیانو هویت او شمیر باید پوره څرګند وي او دا ځکه دا کسان امریکایي اډو ته داخليږي او امریکایي ځواکونو ته ستر امنیتي خطر هم پیدا کولای شي خو د امریکا د دفاع وزارت مرستیال موتسکویل افغان قراردادیان چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اډو ته داخليږي جلا امنیتي مراحل باید تیر کړي وي
لسنی می بجیش وی درې سات د خبرونو لنډیز فرشته جلال زی اوروي
بین مانی وای د وسوالو طالبانو د ماتولو لپاره جمهور رئیس کرزی ته له اداري فساد سره مبارزه پکار ده د اروپا کمیسون وای په داسې حال کې چې جمهور رئیس براک اوباما افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو پر پلان غور کوي اروپایي هیوادونه له دې مسلې سره ډیر علاقه مندینه لري امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جرمنی له صدر اعظم سره د افغانستان پر حالاتو خبري وکړه د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي د ایران لپاره اوس وخت را رسیدلی چې دا پریکړه وکړي چې آیا پر پخوانیو خبرو لا هم ولاړ دی او که د نویو موقعو او زمینو لپاره لاره خلاصوي په ایران کې اپوزیسیون دا څرګندوي چې دوی ته د حکومت خبرداریان ارزښت نه لري او نن غواړي چې اعتراضونه وکړي نن په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو دیرشمه کلیزه ده او ټاکل شوی چې نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په قاهره کې د مصر له جمهور رئیس حسنی مبارک سره وګوري
د بلوچستان په ژوب کې یو شمېر افغانان نیول شوي دي وروسته په خبرونه کې په دې ارتباط اوریدلی شي خو اوس په افغانستان کې بیا رغونې ته ورګرځو په پکتیکا کې د پولیسو یو مرکز جوړ شوی لسیمې رپورت لرو
د پکتیا دی ولیوان روح الله سمون د ګردیز په کار کې د پولیسو د 1515 صحابي ځون د قومندانۍ اړوند د سرتیرو او افسرانو لپاره د نوی ودانۍ چې د بلکونو بڼه لري د پرانیستي خبر ورکوي د ول دغه نوی ودانۍ په 25 جریبه دولتي ځمکه کې جوړ شوی او مالی لګښت یې 4 ملیون امریکایي ډالر کېږي د امریکا د متحده ایالاتو له نظامی بودیجې څخه ورکړ شوی د ول په دې نوی تاسیساتو کې د سرتیرو او افسرانو پر دفتری او استراحت خونو سربېره د سربازانو د مسلکی روزنه او د ډوډۍ خوړلو ځانګړي خونه او یو مجهز سالون هم شتون لري
دغه ودانۍ چې شپږ مختلف بلاکونه لري چې په دې کې اداري خونه د وسلو د ترمیم څنګه د وسایل تمځای ګودام همدارنګه د اوبو ذخیره نور سړکونه او پارکینګونه لري
د ګردیز په ښار کې د پولیسو د صحاوي ځون قومندان پاسوال عبدالفتاح هم په خپلو څرګندونو کې د پولیسو لپاره په جنوب ختیځ ځون کې د نویو تاسیساتو جوړول یو ښه پرمختګ تا ګوباله او ځاتای کچې د دې نوی ودانۍ په بشپړېدو سره به د جنوب ختیځ دون اړوان د پولیسو د سرتیرو او افسرانو لپاره د مناسب دفتری خونو او نور اړینو ملحقاتو هغه شتستونځي چې په 13 کلونو کې ورسره لاس او گریوان وو لمنځل اړ شي د ځاتای کړه د پولیسو د دې نوی تاسیساتو په کار لیدو سره به د صحاوی زون او د پکتیا پکتیکا خوست او غزنی ولایتونو د امنیت قمندانانو ترمنځ د اړیکو او د سوق او ادارې چارې منظم شي او په یاد ولایتونو کې به د پیښو او حوادثو کچه هم تر ډیره بریده راټیټه شي
حالات لوجستیکي هم کولی شي څوک د ادارې حمله هغه بهله خانه کولی شي ډېر رسیدګي د اجراتي برخنه هم ډېر ښه رول لوبوي کولی شي چې د همدغه ځای نه د امنیت په خاطر او د مسؤلیت په خاطر رسیدګي وشي
د ګردیز په ښار کې د پولیسو د صحاوي ځون د قومندان په وینا ټاکل شوی ده چې د پولیسو د صحابي ځون د نویو تاسیساتو د احاطه په دیننه کې د سرتیرو افسرانو لپاره یو لوی جماعت چې په یو وخت کې به د 500 لمنځ کوونکو د ځایولو وړتیا ولري هم جوړ شي
په پکتیا کې مو د پولیسو د یو مرکز د جوړېدو په اړه رپورت اوریده هاخوا د هلمند مرکز لشکرګاه ته الوتنې پیل شوې هلته هوایي ډګر چې له شاوخوا 500 کلونو وروسته په پخا وساسي ډول جوړ شوی دی له کابل ورته لومړنۍ الوتکه رسیدلې ل لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال رپورت لري
د لشکرګاه د هوایي ډګر پر رنوی باندې د کامیر هوایي شرکت الوتکه وروسته تر هغه راکښته سو چې د میدان د ځغاستلي کې د جوړېدو کار یې څو میاشتې وړاندې پای ته رسېدلی و. د هلمند د ټرانسپورټ رئیس عبدالغفور توخي رسنیو ته وویل چې تر ډېرو منډو ترنډو وروسته د هلمند اداره په دې وتوانېدله چې د ملکي هوایي چلند د وزیر په ملاتړ هلمند ته د کامیر هوایي شرکت د پروازونو لړۍ راسته کړي.
په کابل کې زموږ د یو تعداد وکیلان چې البته نسیمه نیازی هم راسره او والي صاحب وزیر صاحب هم درخواست ورکوي، ورته مو ویل چې موږ بیا یو تیاره غواړو درڅخه، یا دوی ودرې غواړو. د هلمند میدان پخ سوی دی، زموږ د هلمند والي ډېر زحمت ایستلی دی. نو بیا د وزیر صاحب دا لطف شفقت چې وی کوي چې د کامیر پامیر صافي او اریانا شرکتونه راوغوښتله، بیا هغوی د تیلو مشکل درلودې، بیا داوی ایل رئیس جناب داوی صاحب رالی، بیا هغه لطف وکړ، ویې ویل چې زه په کندهار کې هم د هلمند او هم د کابل په قیمت باندې تیل ورکوم. نو موږ دوی په دې وتوانېدله، کامیر وعده کړې ده انشاءالله پس له دې څخه به هلمندوال ورونه د دغه ستونزو څخه بالکل خلاص وي.
د کامیر د هوایي شرکت دغه الوتکه چې بهرني پیلوټان لري له ځان سره 50 تنه د هلمند اوسیدونکو په خپل لومړي پرواز کې راورسوله، او د لشکرګانو هم ورته لسګونه کسان د لین په سر انتظار و. عزت الله چې له یوې غیر دولتي انجو سره کار کوي، د کامیر راتګ هلمند ته ستایي وایي. وړاندې دې ولایت د امنیتي خراب حالت په خاطر چا زړه نه سو ښه کولی. دوی وایي زه غواړم چې دا پروازونه دوام وکړي او کرایه دې هم کم شي.
عزت الله د کابل اوسیدونکو، کامیر ته پرواز ډېر شو، موږ هیله کوو چې د دمام کې هلمند ته ډېر دوستان پسند راشي. تر دې وړاندې خو موږ د خپل ډېرې کمپنیان ویلي چې لاړ شي، خو موږ ورته ریجیکټ کړی، موږ نه ځو. خو همدغه دغه د امنیت وجه ده، که نه د امنیت د خاطر هېڅوک زړه نه کوي چې دلته راشي. نو همدغه یو واحد پرواز دی، که نه چې د تر لرې مشکل حل کېدای شي د خلکو، باید دوام وکړي. کرایه خو موږ د خپل جبن ورکو کمپنیانې ورکوي، او عام خلکو ته خو دا زیاته ده، باید چې دغه شي او زیاتره باید چې کم شي.
وړاندې تر دې د اریانا هوایي شرکت الوتکو د لشکرګاه له هوایي ډګر نه څو پروازونه وکړي چې د یو شمېر مسؤلونو په خبره الوتکه زړه وه او نه یې سوه کولی چې د هلمند نه سورلۍ کابل ته ولېږدوي. هغه پروازونه تر لږې مودې وروسته بند شوه. اوس مهال ځینې هوایي شرکتونه په هلمند کې د تیلو د نه موجودیت په بهانه دغه ولایت ته د پرواز لپاره زړه نه ښه کوي. بل لوری د 3 کیلومترو هغه سړک د پخېدو کار پیل شو چې د لشکرګاه د ښاروالۍ په مالي مرسته د 350,000 امریکایي ډالرو په مالي لګښت جوړیږي. اټکل سوی و چې 2 کاله وړاندې به دا سړک د هلمند د کلیو د پراختیا او بیا رغونې د ریاست له لوري په 1,300,000 امریکایي ډالرو ورغول سي، خو د لشکرګاه ښاروالۍ یوازې د څه کم 400,000 امریکایي ډالرو په مالي لګښت دغه پروژه واخیسته، او ډېر ژر به د نوموړي سړکونو د پخولو کار پای ته ورسیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د بلوچستان په ژوب کې یو شمېر افغانان نیول شوي دي. په بلوچستان کې د آزادی رادیو خبریال په دې اړه رپورټ لري.
د بلوچستان په شمالي سیمه ژوب کې ګڼ شمېر افغاني کورنۍ د کډوالۍ ژوند کوي چې ډېرو یې د ملګرو ملتونو د ادارې یو این ایچ سی آر لخوا ورکړل سوي د مهاجرت کارتونه نه دي اخیستي. په دې سیمه کې تېره ورځ پولیسو 40 تن افغانان په دې جرم نیولی دي چې وایي دوی هلته د اوسېدو کوم قانوني اسناد نه لرل. د ژوب د پولیسو مشر زاهد افضل د دغو نیول سوي افغانانو په اړه ازادي راډیو ته وویل: سلطان افغانان مو د فارن ایکټ د قانوني مادې له مخې په غیر قانوني توګه د اوسېدو په جرم نیولې دي چې نن به د ژوب په سیمه ییزه محکمه کې محاکمه سي، او بیا به د پولې له لارې افغان چارواکو ته وسپارل سي. د پولیسو مشر وایي چې دغه افغانان په ژوب کې له دایمي اوسېدونکو افغانانو څخه نه وو، بلکې دوی په نږدې ورځو کې ژوب ته راغلي وو. د پولیسو له مشر څخه مې وپوښتل چې آیا له دغو افغانانو سره خو به یې وسله یا کوم بل څه ترلاسه کړي نه وي. ده وویل: خپل دوی هم موږ ته تر وسلې کم نه دي چې دلته راسي، ځکه د پاکستان امنیتي حالاتو ته نن سبا ډېر خطر پېښ دی. خو په ژوب کې میشت افغانان بیا وایي چې دغه نیول سوي 40 تن افغانان له تیرو 40 کلونو راهیسې په ژوب کې د مهاجرت ژوند کوي، چې وایي ډېری یې د مهاجرت کارتونه هم لري، خو پولیسو ونیول او زندان ته یې واچول. په ژوب کې میشت د کندوز ولایت اوسېدونکی یو افغان دادګل چې ورور یې پولیسو نیولی، ازادي راډیو ته وویل:
زما ورور یې نیولی دی، مهاجرت کارتونه زما
مشران ورون استاد نئی وای هغه واکه مدر کارت نوې جوړ کړی دی خو غاټ شنو وټی نیولې نړۍ ته له وجه بازار کې بس بازار ونه ولا بوت کاروبار وتلې مزدورې خوارې نو څه کولای وتاي نو څه د کور کور ته وښې نو څه نه څوک راځنه تلای نه څوک رړې ځلوي
د یادونه ورد چې چمن ته نږدې د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې پر سر هم هر وخت ګڼ شمېر افغانان په غیر قانوني توګه پاکستان ته د راوښتو په جرم نیول کیږي او بیا تر محاکمه کېدو او جریمې ورکولو وروسته بیرته افغانستان ته انتقالیږي په پاکستان کې اوسېدونکي افغانان د پاکستان د پولیسو او ملیشا ځواکونو له عسکرو څخه په دې اړه سخت په اندېښنه کې دي
په راپور کې مو واورېدل چې د بلوچستان په ژوب کې شل افغانان په دې تور نیول شوي دي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري پرون د سرحد ایالت په شمشتو کمپ کې یو شمېر افغانان پولیسو وروسته تر دې ونیول چې د کمپ استوګنو له پولیسو سره شړه وکړه په اسلام آباد کې د افغانستان سرپرست سفیر وویل چې شایي نن په کابل کې د پاکستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شي د برلین د دیوال له نړېدو شل کاله وروسته د هغو هیوادونو خلک چې یو وخت یې د اوسپنیزو دیوالونو تر شا ژوند کاوه په دې اړه چې ډیموکراسي او کپیټالیزم یې په ژوند کې څه تغیرات راوستي دي مختلف نظریات لري یوه نوې سروې ښیي چې خلک په مجموع کې راضي دي خو نارضایتۍ هم شته په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورټ مهمې برخې له نوریاس نوري څخه اورو
د نړیوالو افکارو د سنجش تر سرلیک لاندې دغه نوې سروې چې د پیو تحقیقاتي مرکز لخوا د اروپا په نهو مرکزي او ختیځو هیوادونو کې ترسره شوې پکې ارقام له یوې مخکنۍ ورته سروې سره چې په 1991 کال کې د کمونیزم له نړېدو وروسته ترسره شوې و مقایسه شوې دي د دغه سروې نتیجه ښیي چې په دغو هیوادونو کې خلک په مجموع کې د شل کاله مخکې وخت په نسبت ځان خوښ احساسوي خو هغومره چې د برلین د دیوال د نړېدو په مهال امیدواره وو ډېر د ډیموکراسۍ او کپیټالیزم پلوي نه دي د دې سروې په نتیجه کې دا مندل شوی چې د 50 کلنۍ د عمر لاندې او باندې خلکو ترمنځ د نظر اختلاف ډیر زیات دی له 50 کلنۍ لاندې خلک د نورو هغو په نسبت له دغو بدلونونو ډیر خوښ دي دا سروې په اوکراین روسیې بلغاریا هنګري سلواکیا چک جمهوریت پولند لتوانیا او د جرمني په ختیځه برخه کې چې پخوا شرقي المانو شوې ده د دغه سروې له مخې د نسلونو په منځ کې د نظریاتو ډېر اختلاف په بلغاریا او روسیه کې دی مثلا په روسیه کې د 15 کلنۍ پورته خلکو په سلو کې څه کم درېمه برخه یعنې 8% یې څو ګوندي سیاسي سیستم غوره ګڼي په داسې حال کې چې د 1989 کلونو ترمنځ د عمر لرونکو 2/3 برخه یې د دې ډول سیستم پلویان دي تر ټولو زیات چکان پولندیان او د پخواني شرقي المان اوسېدونکي له دې پلوه چې ډیموکراسۍ ته یې مخه کړې ده د خوښۍ احساس کوي خو ډیر چې له ډیموکراسۍ سر ټکوي هغه روسان اوکراینیان او بلغاریان دي اوکراینیان بیا تر ټولو زیات په دې خفه دي چې ډیموکراسۍ او کپیټالیزم د دوی په ژوند کې کوم ستر بدلون نه دی راوستی په 1991 کال کې په سلو کې 2 اوکراینیانو د ډیموکراسۍ هرکلی کړی و خو اوس په سلو کې یوازې 1/3 یې دا ډول فکر کوي د 1991 کال سروې له مخې په سلو کې څه باندې 50 ګډون کوونکو د کپیټالیزم پر لور بدلون ته مثبتې رایې ورکړې وې خو نن ورځ یوازې 6% خلک دا شی مني په روسیه کې هم خلک ورته فکر کوي په سلو کې باندې 50 د ډیموکراسۍ پلوي دي خو یوازې په سلو کې 50 د کپیټالیزم پر لور له بدلونو راضي دي د دغه نوې سروې له مخې په روسیه کې د غراز له 1991 کال را په دې خوا ناسیونالیستي مفکوره پیاوړه شوې ده اکثره روسان له دې نظر سره موافق دي چې روسیه یوازې په روسانو پورې تعلق لري په 1991 کال کې په سلو کې یوازې 26 کسانو دا ډول مفکوره درلوده په سلو کې د 50 روسانو په باور دا لویه بدمرغي ده چې پخوانی شوروي اتحاد نور وجود نه لري له نیمایي څخه کمې وایي دا طبیعي ده چې روسیه باید امپراتوري وي شل کاله مخکې د شوروي اتحاد له دړې وړې کېدو وروسته یوازې په سلو کې 2/3 روسانو دا ډول فکر کاوه د پیو تحقیقاتي مرکز له خوا د شوی سروې په نتیجه کې د هنګري اکثریت وګړي د نورو هیوادونو د اتباعو په نسبت ځان خوشاله نه احساسوي چې په کومونیزم کې دا ډول احساس نه درلود د دې سروې د ګډون کوونکو په سلو کې 2/2 ویلي چې له کپیټالیستي سیستم څخه ملاتړ اوس 46% ته راټیټ شوی دی په 1991 کال کې 80 په سلو کې له دې سیستم څخه ملاتړ کړی و له هنګري وروسته اوکراین د چې په سلو کې 12 د خلک فکر کوي چې له 1991 کال مخکې ژوند خو په روسیه کې بیا څه کم نیمایي خلک د شل کال وړاندې ژوند په ارمان دي په اکثرو هیوادونو کې چې دا سروې ترسره شوی او مثبت تمایل چې رامنځته شوی هغه دا دی چې نژادي دښمنۍ کمې شوې دي اوس ډیر خلک په خپلو هیوادونو کې د اقلیتونو په اړه هغه څه فکر نه لري چې شل کاله مخکې درلود د نهو هیوادونو له جملې په شپږو کې خلک له اقتصاد وروسته د اداري فساد مسلې ته ډیر اهمیت ورکوي روسان د مخدره موادو له پلوه یو څه زیات اندېښمن دي او له هغه وروسته د هوا ککړتیا ستره ستونزه بولي اوکراینیان اداري فساد غټه ستونزه بولي چې ورپسې د هوا د ککړتیا او جنایتونو له مسایلو ډیره اندیښنه لري. د پیو تحقیقاتي مرکز لخوا دغه سروې د روان کال د اگست او سپتمبر په میاشتو کې ترسره شوې ده.
له راپورټونو اونیس پروګرام ته مخه کوو. دا هم د دې ساعت په سر کې له شوې ژمنې سره سم د کور کلی پروګرام.
کور کلی
جوړونکی نور محمد لهو. ګران اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې چې زه وږمه رشیدی او نور محمد لهو یو وړاندې کوو، دا مطلبونه اوریدای شي.
په سر کې د هغو زده کوونکو په اکله خبرې لرو چې ښوونځي ته له ځانونو سره موبایلونه وړي او د درس په وخت کې هم خپلو ټلیفونونو ته جواب ورکوي.
ورپسې په دې اړه چې د امیندوارۍ په وخت کې کوم خواړه ضرور دي او په دغه دوره کې باید کوم ټکي په پام کې ونیول شي، له یوې ډاکټرې سره خبرې لرو.
او په پای کې د خبرونې تمثیلي ټوټه هم لرو. په دې اله چې تر پایا له موږ سره اوسئ. گران و آوریدون کو، یو شمیر زده کوونکي د درس په وخت کې هم خپل موبایلونه چالان پرېږدي او کله چې له کومه ځایه ورته ټلیفون کیږي، په داسې حال کې چې معلم یا استاد د درس ورکولو په حال کې هم وي، دوی له ټولګي نه وځي او خپل ټلیفون وکې کوي او خبرې کوي. د وردګو یو اوسیدونکی محمد محسن وایي چې د دوی دا کار د درس د خلالېدو او له درس نه په بله خوا د زده کوونکو د پام اړولو سبب کیږي.
زده کوونکي نور د دې تر څنګ چې دوی په داخل د صنف کې یو بل ته مسیجونه لري، یو بل ته شیان بلوتوت کوي، هغه موسیقي وي، نور اخلاقي شیان وي چې هغه د خلکو د نورو شاګردانو ذهنونه بد اخلاقي طرف ته اړوي.
ښاغلی محسن زیاته کړه، ځینې وخت دغه ډله زده کوونکي په صنف کې یو بل ته پیغامونه لیکي او همدارنګه له موبایل نه وړې استفاده کوي.
دوی باید داسې موبایلونه استفاده وکړي چې دوی په خپل پدې کې یعنی بلوتوت شان ونه لري، او مور او پلار دوی ترڅنګ باید دوی روزانه خپل موبایلونه چک کړي وي، ګوري چې تاسو کوم نمبرونه لرئ، څه شی مو په دې موبایلونه کې دي او څه رقم د دوی نه استفاده کوي، او آیا دغه عاید چې تاسو راوړئ نور خلکو ته زنګونه مسیجونه شان پلګي دغه له کومې لارې راځي او چاته هغه کوي. نو په دې برخه کې د پلار او مور باید جدی توجه دی خبرې ته باید وشي.
د پوهنې وزارت ویان صدیق مرخیل وایي هر هغه شی او یا وسیله چې په صنف کې د اخلال باعث ګرځي اجازه نه ورکوي چې زده کوونکي له ځانه سره ښوونځي ته داخل کړي.
هر اخلالونکي وسایل چې درس اخلالوي یا په جریان د درس کې استاد ته نور زده کوونکو ته مزاحمت کوي، دا ټول په خوندزی کې مندي.
یعنی تاسو شاګرد ته اجازه نه ورکوي چې په صف کې یا چې مکتب ته داخلي کې موبایل ورسره وي؟
یعنی موبایل دی ورسره وي، کله چې خوندزی ته ننوځي باید موبایل ګول وي او لغنه په صنف کې استفاده بالکل معنا ده.
کله چې دا شاګرد یا زده کوونکی ښوونځي ته ننوځي او د ټلیفون باید آف وي یا ګل وي، نو ځینې کورنۍ وایي چې امنیتي حالات ښه نه دي او چاودنه کېږي او مشکل موږ ته پیښیږي، موږ باید هماغه شیبه له خپل اولاد سره تماس ولرو، نو دلته بیا څنګه کېږي، دغه مشکل څنګه حل کېږي؟
په دې برخه کې باید کورنۍ له ادارو سره تماس ونیسي. ادارو کې ټلیفونونه شته، ادارو کې اړیکې شته، له ادارو سره کولی سي اړیکې ونیسي او له خپل اولاد نه به خبره اوسي.
ګرانو اوریدونکو، ځینې میرمنې د امیدوارۍ په وخت کې نه پوهیږي چې کوم خواړه وخوري او کوم ونه خوري. زیاتره دغه میرمنې د نورو زړو او یا تجربه لرونکو میرمنو په خبرو کوي او هغه څه چې هغوی ورته وایي هماغه څه کوي. مثلا ځینې امیدوارې میرمنې د دې په ځای چې د امیدوارۍ په لومړیو میاشتو کې ګټور خواړه او میوې او سابه وخوري، دوی سخت او په غوړیو کې سره شوي خواړه خوري او همدارنګه د بې اشتهایي له امله تروه او تریخ شیان خوري. ډاکټران وایي که چیرې امیدوارې میرمنې مایات، میوې او سابه او هغه خواړه چې د دوی لپاره ډیر ګټور دي ونه خوري، د تغذیې وضعیت یې ګډوډیږي او بیلابیل تکلیفونه ورته پیدا کیږي، لکه په مخونو کې لکه او یا داغونه پیدا کیږي او د مور د ضعیفوالي په وجه ماشوم ته هم تاوان رسیږي. د کابل د خیرخانې یوه اوسیدونکې میرمن چې سریا نومیږي وایي د امیدوارۍ په وخت کې مې د نورو ښځو په مشورې هر شی خواړه، هغو به راته ویل چې دا شیان خوره درته فایده کوي.
زیات مې خوردم په خاطر بدپری.
امیدواری په وخت کې مې ډیر ترخه او په غوړیو کې سره شوی شیان خوړل. دا هرڅه مې خوښی راته تیارول. هغې ویل دا شیان خوره چې درته ګټه کوي. د دغو بدپریزیو په وجه مې فشار لوړ شو. زه نه پوهېدم چې فشار مې لوړ شوی. بیا نه هماغه و چې روغتون ته بوتلم او هلته یې د ځینو خوراکونو له خوړلو پرهیز کړم. اوس ښه یم. د رسایی او ولادي څانګې ډاکټره سوما یوسفزی په دې هکله امیدوارو میندو ته داسې سپارښتنه کوي.
په لومړی میاشتونو کې کمور اشتیا نه لري یا زړه بدوالی لري یا فشار ټیټي، نو هغه وخت کې یو مور مجبور ده چې وخوري. خیر ده که استفراغ لري او که دلبدي لري، خیر ده دا ډوډۍ به وخوري. په وقفه باندې باید دا ډوډۍ وخوري، مګر باید حتما وخوري د ماشوم لپاره چې ماشوم سوې تغذیه ونه شي.
ډاکټر یوسفزی زیاته کړه د امیدوارۍ په وخت کې د ترکاري، سابو، په تیره بیا پالکو نه زیاته استفاده وشي. همدارنګه هګۍ، شیدې او غوښه په تیره بیا د چرګ او ماهي غوښه که وخوري وجود ته زیاته ګټه رسوي.
او سبزیجات چېر چې پیدا کیږي همغه منطقه کې هغه به وخوري. مثلا حبوبات که کره شو، نو لوبیا، نخود، مټر، هر چی چې یعنی د سترس کې هغه دې وخوري. با وجود همداسې هغه زړه بدوالی لري یا کم بل مشکل لري، نو مجبور ده یو مور د ماشوم د صحت لپاره همدا مشکلات وزغمي.
د امیدوارۍ په وخت کې ځینې خواهیګانې خپلین ګندی د ځینو خوراکونو له خوړلو پرهیزوي او یا په خپل سر دوا او درمل ورکوي، چې دا کار ډیر خطرناک دی. په خپل سر د دواګانو خوړل د مور او یا د ماشوم د مرګ سبب کیږي. ډاکټره سوما یوسفزی وایي کچيري امیدوارۍ مېرمنې د فشار مشکل لري، نو کوشش دی وکړي چې د زیاتو غوړیو او مالګې له خوړلو نه ډډه وکړي او همدارنګه سره کړي خوړه دي نه خوري. مانا دا چې په دې کې دی پیاز ډیر نه سور کوي. او د دې ترڅنګ یو خبره چې ډیره مهمه ده، هغه دا ده چې له امیدوارۍ خزي سره باید په ډیری نرمۍ چلند وشي. کوشش دی وشي چې پرې سخت کارونه ونه کړل شي او له خپګان او خواشینۍ د دې لري وساتل شي. درانه کارونه او خواشینۍ په دې او د دې د ماشوم په ژوند باندې مستقیم تاثیر لري. کورنۍ ته پکار دی چې دغو ټکو ته په کلکه پام وکړي. قدرمن اوریدونکو، اوس د خبرونې د تمثیلي ټوټې وردی. دغه تمثیلي ټوټه نور محمد لاهولی کلی او زموږ د تمثیل د برخې همکارانو رنا هیوات، مسکا زلا، ستاری امینی او صادق سپینغرپی کې برخه اخیستې.
وا خوړې اوس خندسوي؟
یا والله که دغه هر څه دوایې چې مې کړي دي، دوایې مې خوړلې دي، هېڅ نه یم په پیدلې، هېڅ نه یم ښه سوی. سر مې، پښې مې، لاسونه مې، دا پښه مې داسې درد کوي، هېڅ نه ورته پوهېږم. دغو نه دوایې راته راوړي چې د دا دواخانې څه والله که دغو نه په فرق پوه سوی.
وا خوړې ډېرې دوایې مه خوره. دغه جوانی، بادیان، دا گل گلاب گل داغا وی شوا گل غنده با جوره سی.
اوام زما خو پر نس نده در داغا پشمی دیر خوشی خوری لازه دا چیزی نسم نتولا ولیسم نیغزا ولیسم داس درد کهی
خوری
زاسی گولیانی نخوری لیدی چی چه در تو
هم دواغانو پسی ما گرزا آغا پیروتی دی که چشه دی آغا در تا پخی که آغا وی خی گرمی دی
پیروتی چشه دی
وی خوری داغا پتو تا وروز دوم را دیر دی آغا راورا خی وی شو آغا و بای پتا سخواهو چی که
وی را بی ورم دابوم و کمر شی چی را تا وای و بی کم داز پازا بیم وام که دیو گولی مولی داوی رات رای اولاد
دارد و خانیتی دو خوب آقا داقا پیسی می خویده یا آقا دی پشی چپ گولی می خوری خواستم بل آقا زیر دونه اوگده اوگده گولی ندی آقا دی دی پلان رات را اولی
نمی دی خوری لی
وانجلی تو ورطا ولی که تا خولیگ مکتب ویلی دی لکلی سی که نسی لکلی دا قلم سم ونیسا
ویلی که زوی رات ویلی
پیشی چاپا گولی پیشی؟
دی پیشو چاپا ایلری
پیشی؟ چاپ
چاپ چی رزی؟
چی؟
چاپا اجاری گولی مش دیور تو وایا
وداری ورطا وایا میمخوری خورم خویی نه؟
بل چی
اولی؟ نوری آغا زیر گولی چی دی پلار ما تراور وی
آغا دی
اوگدی 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 غطی نوی اوگدی 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 ا زیری اوږدی ګولی
تی جوړ کړلې
وی خورې زی ګول غوندې جوړ کړم
دا غره ته ولیک
زیری اوږدی ګولی خورې خورم خو نه خدل کمې واخله خورې دا واخله دغه نږدې در ملتون ته ورسه بس دغه ګولی سوخرې ګول غوندې به جوړ شي
شاد سي لوري شکر چې خچز دا و کنی دا به چاره تلی کلی
او خوری دی مالو دیره مخی دا شکر
دی مکتب خود آقا سی شدی زوی چی توی که ووی
ترسلرم اصم پایی ویلی دا
شیوک رالا
شکم
اوز یعنی که نام
رکنه سید وکال خونه کاما
شربت تی نرا تا نوشته کرزای یو شربت بجم نوشته کری دا شربت دا سی شدی دا خوره لیسم دا گولیم خورم خوب زا پزا بی خورم
خوره دا غزل نساو لخولیوم دا گولی را تراوری جک جوڑای کلم
نبشو دردم جوڑی
خود
بس نو دا غا چی دبشو دردی را جوڑ که بس بیخیر شدی ای اختای دی خیر در که کشنه همجور میراسی چای بدر تراوری و چه خوره را تناسته یه چای خوب و خوری
تا زده خو خوری تا دی دوا وقت لی تا دی خدای جوره که دقا چایم ده دوریم ده مگزو چی کار لرو خدای پامان
چای با مو چی شلی وی پا ما خدی شست خدای دی خیر در که چی گوله دی رات نمیشته کری دقا ده زویا دقا دوا برا تراکی
خموری پا دوارو سترگو
وی دقا برا کرات
ده چی شده؟ پیشو چاپی گولی زیری اگدی گولی دا چیره هموری؟
وای دا دستی شیدی از مالک خور دستی دا زیورا زیرا سر پیروتی مرا تویل بعدیانی مرا تویل دا بوم جوش که پیروتی بوم جوش که وای دا سکرم دستی وای دا جر گولی جور کرم مالا ارتلیو شربت مرا تویل که شربت مرا که چی بیا خورم
مور جانه زو خدا دوا ندار کم تاتا
اولی نرکلی
زو خوال پیشنم نجده چه شده زو با چه شده کما
اولی خود جاری وزده وزده گولی دی
گوره موری
اول دا پیشو چپ دی خود دلیری چورتا و گوره دا پیشو چپ پر معلومی جزوی
گوره موری استا خبر سما دا خود دوا خرچوم دوا چا دا بخپل سر نوار کم ندا اجازه لارم
اوی مجه طول ورز دا دوا خانی چخ اخلو
خود تا بای اخلی دا لارش داکتر دا بار منزل که داکتر دی چه داکتر نقصه در تا اولی که زدوا در کم دا داکتر دا نقصه پرا دا زدوا نشم در کم ولی دا با اخلی مور جانی
اوز بیا لارسم داکتر تا پیسی ورکم دا بیا چال دی دا ویران نکرتنگ وکم خدا
عزت من اوریدون کو زمگا دا خبرونه پام دی زای پای ترسیگی کچری غواړی لمون سره اړیکی ونی سی نو په دغه پاتو تاسو کوله سی لمون سره ارتباط ټینګ کړئ
په کابل کې زموږ پته ده ازادي رادیو د کور کلی خبرونه پوسټ باکس 41 په خوست او کندوز کې زموږ د پوسټ باکس شمیره دی یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله په خبره لیک راستوي بیا په دې پته راولېږئ پېښور یونیورسيټي ټاون پوسټ باکس 204 اتیا
I'm not afraid.
گنا دوخ خدا باران مڑ بشم غم ناچ جدارا نہ جانا دے مڑ بشم غم ناچ جدارا نہ جانا دے زمانے ظلم بل زمین ور پما گور کو زخ شلو دغکل کور پما دغکل کور پما لا 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 کوئی شما حل ودا نور چند نگران دے مڑ پشم قدم ناچے جدارا نہ جانا خدا باران دے مڑ بشم غم ناچے جدارا نہ جانا دے مڑ بشم غم ناچے جدارا نہ جانا دے